پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بېساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. پر دې سربیره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نورو لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې دي چارو د یو کار په نظر اخلو. دغه راز د پاکستان عمومي انتخاباتو ته هم کتنه کوو چې نن له چاودنو او حملو سره مل دي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. وسله والو طالبانو هغه شپښتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې په غور ولایت کې له ځان سره وړي وو. د پنجشیر پولیس وایي د طالبانو پوځي مسؤول یې نیولی دی او د پاکستان د جنوب لویدیز ښار په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسله والو طالبانو هغه شپښتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېره شپه خوشی شوي دي. خوشی شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د پنجشیر پولیس وایي د طالبانو یو پوځي مسؤول نیولی دی. د پنجشیر ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه په آبشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي اغا میر په همدې تصفیوي عملیاتو کې ونیول سو. دا لومړی ځل دی چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د فعالیت په اړه راپور ورکول کېږي او افغان پوځیان د تصفیه لپاره د چمتووالی خبره کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په ګریشکا او ګرمسیر ولسوالیو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په یو خبره سوي بیان کې راغلي چې په ګریشکا او ګرمسیر کې پرون افغان ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو اوري. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوې دي. راپورونه وایي دغه چاودنه د انتخاباتو د رای اچونې یو مرکز ته نږدې شوې ده. تر دې وړاندې د شمال لویدیز په سوابي سیمه کې د رای یو مرکز ته نږدې په متقابلو ډزو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو فعال وژل شو او څلور نور کسان ټپیان شول. د وژل شوي کس نوم شازیب یاد شوی دی. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې د متقابلې ډزې د تحریک انصاف پاکستان او د عوامي نېشنل ګوند په لویانو ترمنځ شوی دی. د پېښې داسې مال شوی چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې رایه چونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د رایو په اړه د وی سروې لمخې عمران خان 30% او مسلم لیگ نواز ګوند 28% رای لري. په بل برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 28% او تحریک انصاف 15% رای لري. په درې مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي ده. پاکستانیان د نن مخستن تر 8 بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او د خپل خوښي کاندیدا رای ورکړي. پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 85,000 انتخاباتي مرکزونه پرانستل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. ترامپ دا خبرې دوی ورځې وروسته له هغه ټویټ کړي چې په هغه کې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله له ایران سره د اټومي تړون په اړه وویل:
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
دی وی چمتو یو چې یو اصلي موافقه وکړو، نه غته چې پتیر دولت کې وشول او یو ناورین وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په می میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له یوې اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې بندیزونه له سره ولګول. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړي دي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی که له نومبر ورهاخوا د ایران تیل وپیري له جدي عواقبو سره به مخ سي. خو د ایران ولسمشر بیا ویلي چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي بالمثل اقدام کوي. او له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوب شهر السویدا کې دننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل سوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څارې اداره وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسوه او 2 نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت وسلوا د اسلامي دولت ډلې د السويدا شهر په شمال ختیځ کې پر 3 کلو بریدونه کړی دي. د خبرونو پای
لفرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او نور خبرونه غوړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نورو لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې؟ په دې اړه د چارو دیو کارپو نظر اخلو. دغه راز په پاکستان کې هم نن بیا عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکی ګوند نوی حکومت جوړوي. د انتخاباتو په جریان کې د چاودنو او حملو راپورونه هم ورکول شوي. له خپلو خبریالانو سره تماسونه نیسو. دغه راز دا هم اوري چې په کندهار کې ویل کیږي د ښځو لاسي صنعت وده کړې.
اجمان په غار کې لیدلې د کور سرنوشت والا غلا ضروري راپیلای کې ومنه وایځه کو بیا په خپل آیا ته ضروري پیلای.
د دې یو نور مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره مننه درته وکي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 اوري. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د دې حرکت مشر اقبال خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخي، پاکستان په افغانستان کې په افغان وژنه تورن کړ او د پاکستان حکومت او د پاکستان له ولسه یې وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال نن د ولسی حرکت دغه نننی اقدام لنږدې انکتلی هلته و. همدا شیبه بیرته د کابل سټډیو ته راګرځېدلی. د کابل په سټډیو کې راسره د وصال صاحب د ولسی حرکت د نننی اقدام په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
ډېر زیاته مننه نور صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن د پاکستان سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت 13 وروستۍ ورځ ده. نن له غرمې وروسته دوی خپل پرلت دلته ختموي او د ایران سفارت مخې ته به دوی ځي. اول ته به پرلت وهي، خو مخکې تر دې چې نن دوی خپل پرلت پای ته ورسوي، دوی په یو بېساري اقدام کې د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر خپل لاس د چاړه په وسیله غوڅ کړ او دغه وینه په یو سپین کاغذ باندې ومخه او په هغه کاغذ باندې یو جمله ولیکل چې په هغه جمله کې داسې دي چې د پاکستان استخبارات، پوځ او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړیږي او زموږ یو لاس بل لاس وینه تویوي. یوازې همدغه یوه جمله په دغه کاغذ باندې لیکل شوې وه او په څنګ کې د لاس هغه د وینو هغه څاڅکي او هغه وینه چې د ده لاس څخه تویه شوه په هغه کاغذ باندې ومخه، او دغه کاغذ او دغه لیک دوی بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. هلته له دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې تاسې پرلت د پاکستان سفارت مخې ته وخلی دغه لیک ولې تاسې د پاکستان سفارت ته نه سپارئ؟ خو دوی وویلې چې موږ نن دیارلسمه ورځ ده چې د پاکستان سفارت مخې ته پرلت وهلی، مګر هیڅ پاکستاني چارواکی د دغه سفارت سفیر او یا هم کوم بل مسؤول حتی بهر د سفارت نه نه دی راوتلی، او د دوی سره په دې تړاو خبرې نه دي کړې، د دوی پوښتنه نه ده کړې. نو دوی ډېر زیات ګیلمن ول او یو څه غوسه هم ول چې د دوی په خبره دوی ځواب نه لري موږ ته، نو د دې لپاره دوی بهر نه دي راوتلي او زموږ پوښتنې او غوښتنې دوی نه دي اورېدلې. دوی پاکستان او د پاکستان استخبارات او حکومت په افغان وژنه تورن کړل، او د دوی په خبره چې دوی دلته جګړه غواړي چې توده وساتي او کوشش کوي چې خپلې ګټې له دې لارې خوندي کړي. نوري صاحب، هلته یو شمېر نورو کسانو هم خبرې وکړې او ډېری انتقاد همدا و چې د افغانستان په څلوېښت کلنه غمیزه کې پاکستان نیغ په نیغه لاس لري، او دلته دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره جګړې ته دوام ورکړي، او دلته یوې ډلې ته کله وسله ورکړي او کله بلې ډلې ته، او دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه روانه پاتې شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې له دې وروسته دوی بیا نن غرمه خپل پرلت دلته د پاکستان سفارت مخې ته پای ته رسوي، او له دې ځایه دوی حرکت کوي د ایران سفارت مخې ته ځي، او تر نامعلومې نیټې پورې به دوی هلته وي، او له هغه ځایه بیا د دوی د حرکت که پای ومومي هغه نه وروسته بیا دوی د انګلستان سفارت مخې ته ځي، او له هغه وروسته دوی په پام کې لري چې بیا نو بلخ ته پلی مزل وکړي او هلته هم دوی بیا دغسې پرلت ووهي. بلدور صاحب،
بلې وصال صاحب، تاسو چې نن هلته وی له دې مخکې مو هم د ولسي حرکت دغه حرکت له نږدې څارلی دی. تر اوسه پورې د دوی سره نور کسان هم یو ځای شوي دي، او یا که هغه کسان چې نن تاسو مخکې وویل چې ځینې کسانو ویناوې وکړلې راځي دوی سره درېږي په هغو غونډو کې چې کله د مناسبتونو یا لکه د نن په څیر باندې دوی جوړوي ویناوې کوي ځي، او که دوی سره منظم یوه ډله یو ځای شوي او دغه حرکت پر مخ وړي؟
بله نوری صاحب، دوی د ولس نه خلکو نه د افغان ولس مشر نه تر څنګ د نورو سفارتونو نه راضي ول، ځکه دوی ویلي چې ولس مشر بخپل راغی په سرک باندې ودرېد او د دوی غوښتنې او خبرې واورېدې. دا شن د امریکای سفارت مخې ته چې دوی کله پرلت وهل، او د امریکای سفارت چارواکو هم له دوی غوښتنه وکړه چې سفارت ته راشي، دوی سره کینې خبرې وکړي، حتی دوی نه غوښتنه وکړه چې که سفارت ته نه راځي نو جمعات کې به سره کینو خبرې به وکړو، د ناروې په سفارت کې به کینو، هلته به سره خبرې وکړو. خو دوی ویلي چې موږ بې پرې ولسی حرکت دی، موږ یوازې یوازې که څوک موږ سره خبرې کوي چېرته چې موږ کینو چېرته چې موږ پاسېږو هملته به راځي موږ سره به خبرې کوي. همداشان دوی د ملګرو ملتونو دفتر نه هم وویل چې هغوی هم د دوی پوښتنه وکړه، دوی سره خبرې وکړې، د دوی هغه غوښتنې واورېدې، او د دوی د دغه حرکت یې ښه هرکلی وکړ. خو پاکستان یوازینی د پاکستان سفارت و چې حتی بېخي هېڅ په دې تړاو یې هېڅ غبرګون هم نه دی ښودلی، او نه یې د دوی غږ اورېدلی، نه یې د دوی غوښتنې او پوښتنې اورېدلې. له ولسه هم دوی ډېر راضي ول چې ولس هم راضي، د ولسي جرګې وکیلان هم د دوی غونډې ته راځي، نور افغان چارواکي هم وخت نا وخت راځي، په کابل کې میشت مدني فعالان هم راځي دوی سره یوځای کیږي، او د دوی د دغه حرکت ملاتړ او هرکلی کوي. خو بیا هم د دوی غوښتنه همدا وه چې ولس او خلک باید د دغه ولسي حرکت په هر لحاظ ملاتړ او هرکلی وکړي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ودرېږي، او دا د دوی برحقه مبارزه ده. نو یوازې د پاکستان له سفارته دوی ډېر زیات نوري صاحب ګیلمن ول او ګیله دوی دا لرله. نو ښه ده چې په خپله د اقبال خیبر د خبرو یو برخه واورو دلته.
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژنو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یوه جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسه د دنیا ولسه د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د سولې ولسی حرکت وایي د دوی تر ډیره حده پورې غوښتنې له ولسونو دي، د نړۍ له ولسه او په ځانګړې توګه د پاکستان له ولسه دوی غوښتنه لري چې په خپل حکومت فشار راوړي او بالاخره د افغانستان یا د افغانانو د سولې دغه داعیه چې ده دې ته لبیک ویل شي.
بله وصال صاحب، تاسو نه مننه. د پاکستان ولس هم نن په انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی د رایو په نتیجه کې به هم په پاکستان کې بل ملکی حکومت ټاکل کیږي. دا چې دا ملکی حکومت به له افغانستان سره اړیکې په څه ډول پالي او په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره به څه کوي، په دې اړه وروسته په خبرونه کې مطالب لرو. خو بیا هم له تاسو مننه. د ولس سولې د ولسي حرکت د نننی بې ساري اقدام په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. هغه د پاکستان له ولسه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړې او وینې تویدنې بندې کړي. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. دا چې ولې د پاکستان سفارت تر اوسه د ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې او د هغوی ته ځواب نه دی ویلی، د دوی غوښتنې نه دي اورېدلې، په دې اړه مو د چارو د یوه کارپوه مشتاق رحیم نظر پوښتلی دی. هغه وایي دا چې د پاکستان سفارت له دغه ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې دا د هغه هیواد بې تفاوتي ښیي. له ښاغلي رحیم سره زما بل همکار استفان زدران مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې د ولسي حرکت د ورستي اقدام د اهمیت په اړه وویل.
ګورې دغه بهیر ته که موږ تاسو وګورو چې دوی دوه اونۍ د سفارت مخې ته ناست او خپل غږ یې پورته کړی او د نورو سفارتونو یا د ادارو برعکس پاکستان سفارت هیڅ دوی سره اړیکه نه ده نیولې. دا په دې معنی چې دوی یو ډول بې اعتنایي ښودلې ده یا بې پروايي د دې ځوانانو په مقابل کې ښودلې ده. همدارنګه موږ تاسو ګورو پخوانی ډیپلوماټیک اړیکې یا راتلونکو ډیپلوماسي چې بولي یا غیر رسمي ډیپلوماسي، د هغې هلو ځلو نتیجه په تیر کې د ټولو ته په کتلو سره موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې پاکستان حاضر نه دی چې د افغانستان په قضیه کې حتی دا ومني چې دوی ښکیل دي او دوی یو ډول داسې بې اعتنایي ښیي چې موږ د قضیې سره سروکار نه لرو. نو نو کوم چې دغه غږ به دومره اغېز ولري.
نو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته په وینو لړلې خط سپارل که څه هم تاسو ویل چې که پاکستان مرسته ونه کړي دا به تاثیر ونه لري، اما د ملګرو ملتونو له دفتر څخه بیا بیا غوښتنه د امریکا سفارت او روسیې سفارتونو همغږي د دوی له غوښتنو سره او یو ډول هغوی ته ارزښت ورکول، دا څه ارزښت لرلی شي په نړیوالو حقوقو یا نړیوالو اړیکو کې؟
کاملا. موږ تاسو همیشه په دې چینل باندې بحث کړی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره یو اساسي چاره چې دا هغه نړیواله لوبي او په نړیواله کچه باندې په پاکستان باندې فشار راوړل دي، او دا چې ملګرو ملتونو ته دا خپل خط سپارل کېږي دا په دې معنی چې پاکستان زموږ خط ونه مانه، نو دا هم یو ډول هماغه ډیپلوماټیک لوبي ده چې دغه ولسونه کوي. او زه فکر کوم دا ځانګړی اغېز درلودی شي د پاکستان په مقابل کې د ذهنیت سیاسي دپاره او د دوی د اړکول دپاره تر څو د افغانستان په قضیه کې خپل دوه مخیتوب څخه لاس واخلي او عملي مرسته وکړي.
د چارو کار په مشتاق رحیمو چې په کابل کې د سولې د ولسي حرکت د غړو د نننی اقدام په اړه خپل نظر سره څرګندو. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پاکستان کې هم نن عمومي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی او ایالتي اسمبلی لپاره نوي کسان ټاکل کیږي. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي روانه ده ویل کیږي. وروسته به په دې اړه نور معلومات درکړو، خو اوس اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اوري.
د د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له تیرو دریو اونیو راپه دې خوا د برېښنا د کمښت له امله د دې ولایت د صنعتي ښارګوټي تولیدي فابریکې تړل شوي دي. د دې خونې رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات ته له ایرانه وارد شوي 120 میګاواټه برېښنا د نامعلومو دلایلو له امله اوس د ایران لخوا 12 میګاواټه برېښنا ته راښکته کړل شوې ده. دی وایي چې د دغه فابریکو د تړل کېدو له امله یوازې په تېره اونۍ کې د فابریکو خاوندانو ته نږدې 6 میلیونه ډالر زیان رسېدلی او په 320 صنعتي فابریکو کې په کار اخته شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره شوي دي. ښاغلی خادم وایي چې اوس یو حکومتي پلاوی ګاونډي ایران ته تللی چې د دغه ستونزې د حل په هدف له ایراني چارواکو سره وګوري. د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي چې د بولان د تحقیقاتي فارم له لارې سکال 350 ټنه اصلاح شوی تخم بزګرانو ته توضیح کوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د خبرونو مسؤول سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د دې ولایت د 2,000 بزګرانو لخوا په بیلابیلو سیمو کې وکرل شي. دی وایي چې په دې کار سره به د هلمند کرنه اصلاح شي او د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د ښاغلي قلم په وینا هڅه کیږي چې په راتلونکي کال کې د هلمند بزګرانو ته د دغه اصلاح شویو تخمونو په ویش کې زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,500 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2,50 افغانۍ، یو یورو 4 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 4.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1,530 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. مخکې مو واوریدل چې نن په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي د مرکزی او ایالتي اسمبلو لپاره. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي ویل کیږي روانه ده. د دغو انتخاباتو د په اړه نور تفصیل به زما همکار رضوان مراد او دغه راز په کوټه کې زموږ بل همکار د مشال رادیو خبریال ایوب ترین را سره نور معلومات شریک کړي. خو لومړی دلته په سټډیو کې را سره د رضوان مراد زما همکار چې د پاکستان د انتخاباتو بهیر له نږدې څارلی دی. مراد صاحب، د انتخاباتو بهیر څرنګه روان دی؟
مننه نوری صاحب. د انتخاباتو بهیر که څه هم چې خلک رای ورکولو مرکزونو ته اوس هم روان دي او رای ورکوي، خو له امنیتي پیښو خونړیو چاودنو سره مل دی، دغه راز له اندېښنو سره هم مل دی. نظر پوښتنې هم مخکې هم مطرح شوې دي، اوس هم مختلف د میډیا سنټرونه، رسنیو سنټرونه او دغه راز سرویګانې څرګندېږي. نو د هر څه په پاکستان کې همداسې به روان دي او تمه ده چې نن د ورځې تر پای پورې د رای ورکولو بهیر پای ته ورسیږي او سبا سهار پورې چې 26 جنوري کې د جولای کېږي هغه ابتدایي او غیر رسمي نتیجې به ښکاره کېږي.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغو انتخاباتو سره په جریان کې حمله هم شوې دي چې ډېر کسانو نو تمرګ ژوبله اوښتي. د لدې مخکې هم د انتخاباتو په د کمپاینونو په بهیر کې هم د انتخاباتو کمپاینونه په نښه شوي او دغه راز د انتخاباتو دغه بهیر هم له درغلیو ډک بلل شوی دی. وروستي د کوټې د چاودنې په ارتباط باندې بل ایوب ترین نور معلومات واړو کړ، لنډ راته ووایه چې څه پیښ شوي دي، څومره پیښ شوي دي
تر اوسه پورې؟ نور صاحب، د کوټې چاودنه ډېر زیات طرفات لري. ترین صاحب هم تاسو یې خو نړیواله شنسونه تر اوسه ویلي دي چې تر 150 پورې کسان پکې وچل شوي دي. دغه راز په سوابۍ کې د خیبر پښتونخوا هم جګړه شوې ده. وسلوال نښته کې د پاکستان تحریک انصاف ګونې عمران خان د ګون یو غړی وشل شوی دی. کتم د پاکستان په زوی چې 3,00,000 پورې سرتیري دوی ګمارلي دي چې انتخابات امنیتو نصیحت ته درای ورکول په مرکز کې دنه سرتیري ګمارلي، خو دا پیښه تر اوسه شوې ده او ورځ لا پاتې ده.
ترین صاحب هم همداسې بر سره د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین، پروګرام ته خبرونه ته ښه راغلاست. که د دغه نننې چاودنې په اړه نور معلومات ورکړي چې چاودنه چیرې وه او تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې؟
هغه 14 نن تقریبا د پاکستان په وخت یولس بجو شاوخوا وسو. کله چې د کوټي په مشرقي بایپاس و سوئل لور ته د کوټه پر 15 کیلومتر باندې تعمیرونو کالج دی، هلته پولینګ یا انتخابات ټاکنې ټوټاکنې روانې وې، چې د بلوچستان د کوټي د پولیسو ډی آی جی چې مرستیال مشر ورته ویلې چې اوس راځي چې ما هغه دلته یو پولینګ اسټیشن یا د انتخاباتو د ټاکنې وځای ته ورغلې و، دغه ځای چې راووتې نو هلته یوه 14 اوس وه او سردم ګړي پرې پرې 14 کې یو دیس کسان چې دی هغه وجل سی دی او شاوخوا 15 کسان دا چې دی چې هغه ټپیان دی، په دې کې د ځینو حالت وځه چې دا هغه سمانه ده او په دې کې ماشومان هم شامل دي. په وجل سی ټپیانو کې ګڼ شمېر پولیس هم دي. کله چې د ډی آی جی عبدالرزاق چې ما پر قافله باندې دغه 14 اوس هغه وخت پولیس په زیات شمېر کې د سره ورسره وو او دلته د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر چې د فرم شزاد هغه د دې خبرې تصدیق کړي چې دا یو ځان وژن کې درته وو. کله چې عبدالرزاق چې ما د پولیس سټیشن دی
ترین صاحب، د پاکستان د دغو انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ویل کېږي چې شاوخوا 370,000 پوځیان او همدا دومره شمیر پولیس هم د انتخاباتو د ټینګښت لپاره ګمارل شوي دي. په بلوچستان کې چې دغه 14 نن کېږي، آیا کافي امنیت نه ونیول شوی؟
بالکل، یقینا دغه انتخابات بهال دغه امنیت د دې په خاطر هم نیول شوی و، ځکه چې تاسو یاد دي چې د جولای په 14 نیټه د کوټو څرما د مسلم په سیمه په درنګر کې د بلوچستان عوامي ګوند چې کومه انتخابي جلسه و نو په هغه کې یو ځای موجود کې درته وو.
بله،
بلوچستان کوم امیدوار یا کاندید هم نوابزاده سراج رسانی هغه هم وجود و، نو دغه وروسته بلوچستان کې د سفر د سخت ګرامونو په توګه او چارواکو دا ادعا کړې وه چې دوی د نن ورځ لپاره شاوخوا د 15-20,000 پورې یوازې په بلوچستان ایالت کې په هغه کې پولیس او سرحدي عسکر شامل دي چې دوی او په کوټه کې د دغه پولیسو او سرحدي عسکر شمېره 10,000 شاوخوا وه.
ترین صاحب، که په لنډه راته ووایه چې خلکو ګډون څومره دی؟ تاسو خو مرکزونو ته تللي یاست، آیا خلک لیواله دي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي؟ شمېر یې زیات دی؟
یقینا چې کله سهار د انتخابات وخت د پاکستان په سهار د 2 بجو څخه تر ماسپښین تر 6 بجو پورې دی، خو سهار د 9 بجو پورې لا داسې پولینګ ځای نه و، د انتخاباتو د ټوټاکنو داسې ځای نه و چې هلته خلک نه و راغلي، او تر 10 بجو پورې داسې ځای نه و. د 2 غنټو وروسته چیرې چې 15 ووټه یا 8 ووټه یا رایې خلکو اچولي وي، استعمال کړي دي، نو لومړی لا هم د انتخاباتو د خلکو بهیر چې هغه ډېر کم و، ځکه چې په خلکو کې ویر خو وه، لیکن د حکومت لخوا ډېرې ادارې شوې وې چې د دوی به حکومت به د ولس د تحفظ لپاره ډېر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او خلک به چې راووځي خپل رایه ورکړي او دغه ډول په ټول ټاکنو کې برخه واخلي چې راتلونکي حکومت د ولس په خوښه وټاکل شي.
مننه ایوب ترین، زموږ همکار د مشال راډیو خبریالو چې له کوټې د نننی 14 او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیرته سټډیو ته راځو. مراد صاحب، نظر پوښتنې څه وایي چې کوم ګوند به دا ځل د انتخاباتو وګټي؟
که څه هم چې د پاکستان پاوس باندې یو نه یو ډول تور لګېدلی دی چې د عمران خان د ګټې د ګوند د ګټې لپاره کار کوي، خو نظر پوښتنې د عمران خان د ګوند او د نواز شریف د ګوند ترمن سیالي ډېره نږدې ښیي. نوري صاحب، یعنی وایي چې 10% کې د شي عمران خان دارای وګټي، له 20% کې نواز شریف ګوند مسلم لیگ نن وګټي. لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو کې ویل نوري صاحب، د پاکستان د انتخاباتو نتیجه د پنجاب ایالت په نتایجو ولاړه ده. اکثریت د پارلمان د پنجاب نه ټاکل کیږي، نو پنجاب چې هر چا وګټه تقریبا انتخابات ګټه وي تاسانه کیږي. ما په اسمبلیو کې او په ایالتونو کې بیل حکومتونه مخکې مود. یو ډېر څه معلومات چې ډېر مهم دي چې دوسلویخ سټون لپاره انتخابات کېږي. 115 میلیونه کسان د رای ورکولو واجد شرایط دي. 15 سیټونه په پارلمان کې د ښځو لپاره ځانګړي دي او 10 سیټونه د غیر اسلامي اقلیتونو مذهبي اقلیتونو لپاره دي. نو د ورځې په جریان کې هم پاکستانی میډیا وایي چې د ورځې تر اخره پورې به معلومات کېږي چې کوم ګوند تر ټولو مخکې روان دی.
د وروستۍ نتیجې په اړه څه ویل کېږي؟ چې وروستۍ نتیجه به د دغو انتخاباتو د دواړو د پاکستان د مرکزي پارلمان او د ایالتي اسمبلو څه وخت اعلانېږي؟
رسمي نتیجو باره کې سبا ورځ ښودل کېږي چې سبا ورځ اعلانېږي. اما هغه ابتدایي نتیجې چې تر ډېره حده په پاکستان کې رښتینې ثابتېږي، هغه نن د رای د مرکزونو له بندېدو وروسته کېدای شي په څو ساعتو کې په تلویزیونونو راښکاره شي.
بله رضوان مراد له تاسو نه مننه، او د غرض له ایوب ترین نه د موږ همکار د مشال رډو له خبریاله هم مننه چې له کوټې مستقیما د نننۍ چاودنې او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات راکول. بلې قدرمنو اوریدونکو، په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت د ودې په باب مو په اړه مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو ځکه چې پاکستان د انتخاباتو موضوع لږ څه اوږده شوله. خو اوس بیا هم تاسو رابولو لنډو خبرونو ته. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د غور ولایت سیمهییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ کسان خوشي کړي چې دوه ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوه ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولې وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید شرط پرته تېره شپه خوشي سوي دي او له خپل کورنیو سره یو ځای شول. د پنجشیر ولایت امنیه قمندانۍ امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه په ابشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان ووژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤل مولوي اغامیر په همدې تصفیوي عملیاتو کې نیول سوی دی. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د هلمند په ګریشک او ګرمسیر ولسوالیو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژلي دي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز شار کوټه کې د پولیسو پر موټرو 14 سوي چې لښت لږه 28 تنه پکې وژل سوي دي. راپورونه وایي دا 14 د انتخاباتو درایچون یو مرکز ته نږدې سوي ده. دا پېښه داسې مهال سوي چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړي. ټرمپ دا خبري داسې مهال کړي چې تر دې دوه ورځې د مخې ایران ته ګواښ کړی وو. ولسمشر ټرمپ چې په کنزاس کې د امریکا پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله دا خبره وکړه. او له سوریې څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار آل سویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله 2 کسان وژل سوي دي او 10 نور ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت سش کال د کوکنارو د کښت په اړهولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تالاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د 101 نمبر اسمایي زون له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې پاړمند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او بیا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در صحیح بازار
اوتخیل د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرام تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول سوی دي. مخ کولای شو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې په لسګونو کسان نیولې دي. دوبی ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. دا حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاړه کې راغلی چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسی د لډو پونوم گیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې د هوایی ډګر له لارې دوبی ته یوسي. په دې وروستیو اونیو کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فرید مشال د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو یو دیش قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره یې سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مالي مخادر فلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم په ټولو د غزنی په شریف ولسوبان ځخ کو چې هر ځای فروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس ته خبر وکړي او موږ هم کشف فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدا بد بوټي د مردار په جدات به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چې په دې وروستیو کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی و، خو سږ کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوي دي. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشئی مواد خرڅول د دوشنبه په ورځ له 2.5 کیلوګرامو 400 سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتلې نشئی مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 2.5 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقو په 13 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغلی موحد وایي چې په تیره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شي. په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 1.5 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا وته کو چې د نشئی موادو په برخه کې د غونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی.
دا تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي. د دغسې القاب اورېدل خپله د معتاد روحیه ډیره خرابوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. پر روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتار ډیرو مځکو کې کوکنار کرل شوی چې حکومت یوازې له 500 تر 600 هکتار مځکو کوکنار اړولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمېرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3,28,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 یې واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسی جرګه کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کمیسون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان شتوالی هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنو لومړنۍ شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي او بزګرو د ډېری ځمکو تاریاک هم ټول کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډېری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامنه سیمو کې کرل سوي دي. ښاغلی احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدا چې په جنو امن سیمو کې هم کوکنار نه دی اړول سوي، په دې اړه ښاغلی احمدي وایي
په 2013 کال کې په 328,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. موږ باید له 2% تر 50% پورې د کوکنارو کښت اړولی وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې څو ولایتونو کې له 50% تر 60% هکټارو پورې ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شوي دي. په 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل سوي دي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږکال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده.
له
نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بېغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. له بده مرغه چې په وروستیو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلانونه شته. اوس چې نشه یي مواد ډېر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګناه بدتر دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشه یي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره مبارزې ته دي له تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشه یي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالي سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اورو چې سږکال د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشه موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت ته وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. ښاغلی اندرابي بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالي سبب ګڼي.
د تیر کال په پرتله سږکال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږکال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بنګ کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور خپله خوښه تریاک نه کړي. خو پښتنه داده چې بازګران ولې کوکنار کری؟ د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلو یې په لس زره او اته زرو ته راکښته شول، له اتو زرو پنځه زره شول، خو بالاخره اوس یې کیلو په زر افغانۍ ده. په زر افغانۍ هم څوک نه اخلي، په علت یې نه پوهېږم. خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه اویا کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي، ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونی جوړي او دوی بدیل کښته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوو، پیازو او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړی خونې هم نه دي ورته جوړې سوې. تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي، باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای، تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو، تر څو دوی د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی، چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي، چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی، تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د معتادینو شمیرې هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 10000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له څلورو کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1200 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تریاکو د کښت په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارز. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0999 اته 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خپریږي. اوس تر درملنې وروسته د محتاجینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښوولي چې ځینې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي سوي معتادین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي معتادینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو تر درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوي یوه ډېره اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي، خو له هغه وروسته کله دوی د رغېدنې په لور ځي او د دوی د کورنیو ونډه پکې ډېره اساسي ده. که چېرته کورنۍ ملاتړ ونه کړي، ډېر احتمال دا لري چې هغه تداوي ناکامه شي.
کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي چې معتاد غړی یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوي په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډېره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوي پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډېر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوي په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ځوان لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوي وروسته مرحله ده چې هغه ډېره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته ناهیلی لامل د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعمال وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي، په دې باندې اعتماد نه کیږي، پیغور ورکول کیږي، د دغسې القاب اوریدل خپل د معتاد روحیه ډیره خرابوي. د بیا اخته کېدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کیږي. نو پکار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د یو تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک قرباندې کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کولو یو ډیر غټ دلیل ده. او د دې ترڅنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډیر زر په قهر شي، نو د کورنۍ د غړو ګډ کار له دې سره ډیر مهم دی. هر کورنۍ چې کوم معتاد غړی لري دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض په رابطه خپل معلومات لوړ کړي. که چیرته دوی معلومات پیدا کړي نو دوی به پوه شي چې ډیر دغه کارونه چې یو محتاط غړی یې کوي هغه د دوی په دماغ کې دغسې تغییرات راځي چې هغه د دوی له کنټرول او ارادې بهر دي. نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري.
د کورنۍ په مسؤلیتونو کې یو هم د محتاط څارنه ده. که په دې اړه معلومات راکړي چې یوه کورنۍ خپل محتاط غړی څنګه وڅاري؟
محتاط باید په دې شکل سره ونه څارل شي چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده، ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوی د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده. اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای شي د هغه څارنه وسي په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي، کېدای شي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه شي. که چیرته د مخدره موادو معتادین بیا ورسره ناسته ولاړه شروع کوي خپل کار په ښه توګه مخ ته نه بیایي، باید د یو مشورې په شکل په یوه ډېره ښه او په محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي تر څو له دې لارې د هغه د بیا اخته کېدو مخنیوی وسي.
یوه کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بوخت وساتي؟
کورنۍ ته باید بعضې مهارتونه وروښودل شي، داسې مهارتونه چې هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی شي، څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی شي. په کورنیو کې هغه غړی چې هغه یو څه معلومات لري هغو ته پکار ده چې هغه یو تداوي سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي. تر ټولو ډېر ښه مصروفیت کار کول دي. د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای شي هغه معرفي شي. بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای شي په هغو کې دخیل شي. او یوه ډېره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوی سوی معتاد شاملول دي، دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده، هم په سالمو مسایلو مصروفه شي. یو کس که هغه لیک او لوست کولی شي، مطالعه کولی شي، کېدای شي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کړي، او له دې لارې هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي. که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي، ممکن بیرته معتاد شي، په دې صورت کې څه کول پکار دي؟
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوي شي. خوشبختانه موږ ډېر داسې پروګرامونه لرو چې په هغه کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوي برابرېدای شي. موږ د تداوي مختلف ماډلونه لرو، په یوه بڼه کې کولی شو خپله خدمات د ناروغ کور ته ورسوو. په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانه او ماشومانو لپاره دي او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره دي.
د درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي به خطر اورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او همې کورنۍ خوشحاله وي. یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې یوې او بلې خوا ته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته ووایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لاره، دا څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور د سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک ته هر وخت د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته هر وخت پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ته ښځې، اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې؟ او جاوید ته پوډرې وایه؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد دي چې زما د معتاد زوی علاج ستاسو په چپهخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کیږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لې سر نه بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کیدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.